امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د افغانستان چارواکو د هیواد په ځینې برخو کې د واورو په طوفان کې د وژل شوو کسانو په یاد درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله امریکا ته سفر کوي او په مسکو کې نن د یکشنبې په ورځ یوه غټه احتجاجي مظاهره رابلل شوې ده. درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړیوالو پیښو په باب زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ او بیا به یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینا د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان حکومت د واورو په شویدو کې د وژل شوو کسانو له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د رپورټونو له قراره یوازې د پنجشیر په ولایت کې د واورې د شویدو په پیښو کې 178 کسان مړه شوي دي. د واورو د شویدو په پیښو کې د مړو او زخمیانو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د افغانستان د حکومت د درې ورځني ماتم د اعلان ترڅنګ د مرستې رسولو مامورین وایي چې پرون د شنبې په ورځ د بندو لارو د بیرته پرانیستلو کار هم پیل شوی دی. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي کمیسیون منتظم ویس احمد برمک امریکا رخته وویل چې پرون بدخشان او پنجشیر ته د غزیدلو لارو د بیرته پرانیستلو کار پیل شوی دی. همداشان ښاغلی برمک وویل چې زیانمن شوو سیمو ته په الوتکو کې طبي کارکوونکي او درمل هم استول شوي دي او په یو شمېر هغو سیمو کې چې زیاتې واورې اورېدلې د هوال څخه خواړه او کمپلې ور اچول شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې په پنجشیر، بدخشان، بامیانو، لغمان، ننګرهار او د تخار په ولایتونو کې 210 کسه پکې مړه شوي دي. تاکر سوی دا افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله پر راتلونکي میاشت کې په سپینمانی کې د جمهور رئیس اوباما سره ملاقات وکړي. جمهور رئیس غنی دا بلنه هم منلې ده چې د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی به په داسې حال کې دغه وینا وکړي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې باندې غور کوي چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر سوکه کې کنه. سپینمانی د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ په 24 امریکا ته په سفر راسي. دا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدو وروسته واشنگټن ته د دغو افغان مشرانو لومړنی سفر دی. د سپینمانی نطاق یاش ارنست وویل چې جمهور رئیس غنی به د امریکایي چارواکو سره د امنیت، اقتصادي ودې او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر مسالو باندې خبرې وکړي. د روسیې چارواکو مخالفو مشرانو ته اجازه ورکړې ده چې نن د یکشنبې په ورځ د مخالف مشر بوریس میمتسوف د یادونې دپاره مظاهره وکړي. میمتسوف وروسته له هغه چې د خلکو څخه یې وغوښتل چې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د یوکران په جګړې باندې اعتراضونه وکړي د جمعې په ورځ ډزې ورباندې وسوې او ووژل شو. تاکل سوی و نن په ماسکو کې د مخالفینو لخوا یو بل مظاهره وسی، مګر د ماسکو د شار چارواکو فیصله وکړه چې د هغې پر ځای تر 50,000 کسانو پورې د میمتسوف د یادونې لپاره مظاهره کولای سي. میمتسوف د ماسکو په سیند باندې د یوه پل څخه چې کومه یوکراني ښځه هم ورسره وتیرېده چې وسلوالو کسانو خپل موټر د هغوی په خوا وروس او د موټر د کړکۍ څخه یې ډزې ورباندې وکړې او وې واژه. د روسیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې په میمتسوف باندې 4% وسول او ښځې ته څه تاوان نه دی رسېدلی. چارواکو کله چې د قتل د ځای څخه د هغه مړی ایسته کړ، خلکو دغه ځای ته د ګلو د ګیډیو په راوړلو پیل وکړ او هغه یې په ګلونو وپوښه. ښاغلی پوتین د میمتسوف مور ته د خواخوږی پیغام استولی او ویلی دی چې دی په رښتینې توګه د هغې په غم شریک دی او د میمتسوف مرګ ستره ضایعه بولي. مګر فقط څو اونۍ مخکې خپل میمتسوف د روسیې د سوبیسید نیک خبري ویبپاڼې ته ویلی وو چې دی فکر کوي چې جمهور رئیس پوتین د ده مرګ غواړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه: د مصر یو محکمه د فلسطین د حماس ډله یو تروریستي سازمان بللی او ویلي دي چې هغه د مصر د سینا پر ټاپو کې په ولسي خلکو او د مصر په امنیتي قواو دواړو باندې حمله کوي. د محکمې دغه حکم مصر د حماس څخه چې وخت د حکومت اخوان المسلمین او د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي سره چې په 2013 کال کې د قدرت څخه لیرې کړای شو شی اړیکې درلودې نور هم بیلوي. محکمې وویل چې داسې اسناد لري چې دا ثابتوي چې حماس د اخوان المسلمین سره یو ځای په امنیتي قواو باندې حمله کړې دي. د دې حکم څخه مخکې د جنوري په میاشت کې د قاهرې محکمې د حماس د نظامي څانګې د بندېدو حکم کړی و. حماس د محکمې د شنبې د ورځې د دې حکم په حق له یو بیان خور کړی. دغه حکم یې خطرناک بللی او ویلي دي چې دا په خپله په فلسطینیانو باندې حمله ده. په ختیځ اوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو پرون د شنبې په ورځ د جګړې د مقدمو جبهو څخه د خپلو ټانکونو او نورو نظامي وسلو ایستلو ته دوام ورکړ او د هغه اوربند په تطبیقولو یې پیل وکړ چې د فبروري د میاشتې په منځنیو ورځو کې موافقه پر سوې وه. یوکراین وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو کې په شخړو او جګړو کې کموالی راغلی و، خو د یوکراین اردو پرون د جمعې په ورځ د خپلو درو تنو عسکرو د وژل کېدو رپوټونه ورکړل چې په تیرو درو ورځو کې د اول ځل دپاره وژل سوي دي. د یوکراین د اردو یوه نتاق وویل چې په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې د یوکراین درې عسکر وژل سوي او 8 تنه زخمي سوي دي. د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاراشنکو په دې اړه ملامتي پر یاغیانو باندې واچوله او وی ویل چې هغوی اوس هم د اوربند د موافقې څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو استازی ستیفن دی مستورا پرون د شنبې په ورځ د مشک ته رسېدلی دی. د هغه د دې سفر هدف په هغه جنگ ځپلي ملک د جګړو ختمول دي. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ هیله لري چې په جګړو کې شامل دواړه خواوې دي دته وهڅوي وهڅول شي چې د هغو یو لړ محلي متارکو له کبله چې د خبرو له لارې مصر راغلي په شمالي ښار حلب کې جګړې بندې کړي چې خلکو ته بشري مرستې ورسول شي او دا په سوریه کې د سولې د پرمختګ په لار کې ډېری پیچلي او مهمې هلې ځلې دي. د مستورا د دې میاشت په منځنیو ورځو کې ویلي وو چې د سوریې حکومت موافقه کړې چې په دغه سره بیل سوي ښار کې به هوایي حملې او د توپونو ډزې وځنډوي. هغه اوس هم د دې پلان د تطبیقولو لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته ضرورت لري. په دې پلان کې په عین حال کې د راکټونو او هوانو د ډزو بندول هم شامل دي چې دا په داسې حال کې چې په حلب کې د یاغیانو بیرې بیرې ډلې فعال دي ډېر سخت کار دی. د مستورا د نومبر په میاشت کې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی وو او هغه دا پلان د څېړنې او مطالعې وړ بللی وو. د بغداد په شمال کې د موټر بمونو په چاودنو کې چې په یو مارکیټ او د تلاشي په یو پوسټ کې سوي دي څه د پاسه 12 کسه وژل سوي. دا په داسې حال کې چې د عراق صدر اعظم هوډ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته به چې په خپل مورچل د موسل په شمالي ښار کې لرغونی آثار تباه کړي دي سزا ورکړي. پرون د شنبې په ورځ د بغداد شمال ختیځ کې د بلدروز په ښار ګوټي کې مارکیټ ته نږدې د موټر په د موټر بم په چاودنه کې لښتل 15 کسه وژل شوي او 15 تنه زخمي شوي دي. وروسته د سمارا ښار ته نږدې د اردو د تلاشي په یو پوسټه کې یو ځانمرګ ځان په بم والوزاوه لښتل 8 کسه یې وژل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې په دې حمله کې نور 15 کسه زخمي شوي دي. له بلې خوا د عراق صدر اعظم حیدر الابادي هوډ کړی چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي به پسې واخلي او هغوی ته به سزا ورکړي. د غیدلې آنلاین ویډیوګانې خبرې کړې او په هغه کې شول سوي دي چې هغه په موسل کې ډېر پخوانی او لرغونی قیمتي آثار تباه کوي. شاغلی عربادي دغه تیرې کون کې وحشان جنایتکاران او تروریستان وبدل او وی ویل چې هغه کوشش کوي د بشریت میراث او د عراق تمدن محو کړي. او د کامیرون په زورګونو خلک پرون د شنبې په ورځ د پایتخت لارو کوڅو ته راووتل او د بوکو حرام د مبارز ډلې په خلاف او د خپلو عسکرو په ملاتړ یې چې د بوکو حرام د حملو د مخنیوي لپاره جنګیږي مظاهره وکړه. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخستان 8:40 د همز منځ خبرونه لومړی موضوع د افغانستان په زینو برخو کې د درندو واورو د ورخ لامل د وارداتي برېښنا زینستنې رالوېدلې دي چې په نتیجه کې 300 میگاواټ برېښنا کم شوې ده. په مکلل کابل نه زمنګ د خبريالې بھارت صابر رپورټ تا
ورستای واورو د افغانستان په زینو ولایتونو کې زیات شمیر کورونا و نړول او ډیر انسانانی ووجل، خو په کابل ولایت کې د دغه واورو نه رسیدلی زیان ټول خار په تورتم کې کېنولو. د سالنګ په سیمه کې له تاجکستانه د وارداتي برېښنا مزي پریشول او کابل ته د برېښنا د رسیدو بهیر په ټپه ودرید. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د واورو خوېدو له امله د وارداتي برېښنا شپږ پای نړیدلې دي چې له امله یې کابل خار ته د 300 میگاواټو برېښنا د رسیدو بهیر په ټپه ودرید. د برېښنا شرکت وایاند او د نشرات رئیس وحید الله توحیدی وایي تر دې دمه د اضطراري حالت لپاره د یوې پایې شاوخوا واوره پاکه کړې ده.
زموږ کارمندان وکول شول تر څو د یوې پایې هغه فاونډیشن پاکي او د دوو پایو په فاونډیشن پاکولو کې چې د 12 مترو نه ډېر زیات واوره پکې لوېدلې ده دا په پاکولو وس بوختي. دا سن لپاره موږ پلان پدې وکړ چې تر څو چې دغه پایې مکمل ټول جوړې کی فکر کوم شاید تر یوې میاشتې پورې وخت ونیسي. خو د هغې څخه مخکې د استراري پایو د درولو په برخه کې موږ کار کړی چې 80% امکانات دي چې موږ دغه کار ترسره کړو. دا به 100 میگاواټ په حدود کې به موږ برېښنا د هغې څخه کابل ته انتقال کړو تر څو دغه ابتدایي مشکلات حل کړي او 150 میگاواټ نور هم د سروبي نغلو د ته را انتقالوو.
په همدې حال کې د صنعتکارانو د اتحادیې مشر شیرباز کمینزاده وایي د برېښنا نشتون صنعتکارانو ته سخت زیان اړولی دی.
کابل دینه امرار د حیات کا او د کابل اکثر غذایی مواد او د غیر مشروبات غیر الکلی و هر سو هر چیزی حتی تر اکسیژن پورې شفاخانو ته تایید کوي. در طول دغه پارکوی صنعتی دی که دلته تولیدی او روزانه کابل ته د کابل شهر او هموطنان ته موږ عرضه کوو در طول په ټپه درېدلی دی او موږ حتی د اوبو بندوبست نلرو که د اوبو ته لاسرسی ولرو. در ننم زه هلته پارکوی صنعتی که او هلته تقریبا په زرګونو کارګران برون په سرکونو تاوېدل او هېڅ برېښنا نه وه او دغه ستونزه مشکلات زښته ډېر وه.
ډیری کارپوهان د برېښنا پر شرکت سخت نیوکه کوي او وایي د وارداتي برېښنا د مزو او پایو د خوندي ساتلو لپاره هیڅ راز لازمې تابعیاوې نه لري. شیرباز کمینزاده هم له دغو نیوکو سره همغږې دی او وایي په همدې حال کې کمینزاده وایي د برېښنا شرکت چارواکو نن ورته ژمنه سپارلې چې د نغلو بند نه ترلاسه شوې برېښنا به سر له سبا نه صنعتي فابریکو او روغتونونو ته وویشي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
له بلې خوا د نورستان د ولایت د مرکز پارون او ځینې ولسوالیو ترمنځ د واورو د ورېدو له امله لارې تړل شوې دي. په دغه ولسوالیو کې د خوراکي مواد مخ په ختمېدو دي. پام وکړئ له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د نورستان مرکز پارون ته ورغلې لاره د تیرو څو ورځو راهیسې رارغښتې واورې بنده کړې او ځایي خلک وایي په سیمه کې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. د چارواکو په خبره په ټول نورستان کې د سرک جوړونې یوازې درې ماشینونه شته چې د واورو او سیلابونو په وخت کار اخیستل کیږي، خو د دوی په وینا د ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی امریکا غږ ته وویل د تیرو 15 ورځو راهیسې مرکز پارون ته غځېدلې لاره راښویدلې واورې بنده کړې او تر اوسه لا نه ده خلاصه شوې. نوموړی وایي په سیمه کې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي او د شته هغو بیې لا اخیستو وتلې دي.
او دلته مرکز کې دلته 3200 کلدار خپل فکر وکړه تقریبا 1500 دومره تفاوت تر منځ واخلو اندغه سي دوري جو کمه اندغه سي یو دو برو کمه بره ا ته من بوا بای کر یو من ته دریم ته کالدار باندې او دلته سي یو من ته وس کالدار باندې
نورستان د ټولګټو چارو ریاست منی چې لا تر اوس لار نه د خلاص شوه د دغه ریاست مشر انجنیر زاهد خان منګل امریکا غکته ویل دوی د ټول نورستان په کچه د سرک جوړونې واز درې لوی ماشينونه لري چې په کارې لګیا کړی دي هغه وایي لشته ماشینونو یوه ستونزه پیدا کړې او په کار بوخت دوه هغو په یوازې سر نږدې 15 د واورو غونډارې له سرکه پاک کړي دي نوموړی زیاتوي چې سبا ممکن پارون ته واورو بنده کړې لاره پرانیزي خو د کابل په اداره غه کوي چې د دغسې حالاتو لپاره دې دوی ته لوی ماشینونه په واک کې ورکړي
سرک د پاکولو اړتیا وسایط مونږ ته دوی نه جوړه کړې لکه بوفینګ ماشین ده چې واوره کوکۍ خطې غورځوي هغه ماشینه چې واوره ولیکي هغه نشته هغه ماشینه چې واوره باندې مواد شیندي هغه نشته مکات مونږ فقط مونږ هغه ماشینالات استفاده کوو چې مونږ سرک ترمیمو
هغه زیاتوي چې نورګرام ولسوالۍ ته هم د غزیدلي سرک په اوږدو کې تر 4 کیلومتره غر راخوېدلې خو له امنیتي ستونزو د دوی ماشینونه نشي ورتلې په همدې حال کې د نورستان برستیال والی محمد هاشم پیزی وایي پارون ته د ورغلې لارې خلاصونه آسان شوی خو دا ستونزې دایمي حل د خو او مجهزو وسایلو شتون دی چې په راتلونکي کې ستونزې حلولی شي
د مرستې یا د ماشینالاتو د ازدیاد لپاره امید لرو چې د مرکزي اداره مو سره همکاري وکړي او د ماشینالات تعداد لږ در زیات شي انشاءالله بیا محلي اداره کولی شي چې په هر وخت د مشکلاتو پر رسیدګي وکړي
د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورو باران او سیلابونو سخت مالی او ځاني زیانونه اړولي چې اکثره قربانیان د پنشیر په ولایت پورې اړه لري ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د څو خبرونو غټیږي د افغانستان حکومت د واورو په توپانونو کې د وژل شوو کسانو په یاد باندې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سختې واورې ورېدلې او بارانونه وشو چې یوازې په پنجشیر بدخشان بامیان لغمان ننګرهار او د تخار په ولایتونو کې 210 کسان وژلي دي ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړي د سپینې ماڼۍ یو نتا قویل چې جمهور رئیس اشرف غنی به د امریکا د جمهور رئیس سره د امنیت اقتصادي ودې او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمن د سولې د مذاکراتو په باب خبرې وکړي د روسیې چارواکو مخالفانو ته اجازه ورکړې ده چې نن د یکشنبې په ورځ د مخالف مشر بوریس میترونسوف د پیاد لپاره یو غټه مظاهره وکړي او د مصر وی محکمې د حماس اسلامي سازمان ټیرریسټي ډله اعلان کړی ده د حماس یو وایان دغه پریکړه رد کړله او ویل چې دا په خپل ذات کې یو خطرناک حمله ده د فلسطین په ضد
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د ترکیې د کوردستان د کارګرانو د ګون پی کی کی د ډلې رهبر عبد الله او چلان چې دا وخت د ترکیې په یو محبس کې دی خپل ملاتړ کوونکو نه غوښتل دي چې د ترکیې د حکومت سره دی روغه وکي او د بي وسلې کولو په یو کانفرنس کې دی برخه واخلي په استانبول کې د امریکا خبريال ډوریان جوز په خپل ریپورت کې وایي چې دا اعلان د ترکیې د حکومت د څو وزیرانو او په پارلمان کې د کوردستان د سولې او دیموکراسي د ګوند د غړو ترمنځ د شنبه په ورځ د یوې ګډې مطبوعاتي بیانیې په ترڅ کې وشو دغه ریپورت غټ کې به زه سلیمان شاه تاسو ته دروورم د ترکیې د حکومت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د ډلې د مشر ترمنځ د ډیر مودې نه د سولې مذاکرات روانو خو د یاغیانو د بي وسلې کولو مسله د دې سبب شوې چې کومې موافقې ته سره ونه رسیږي د پی کی کی یاغیان چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیې د پوځ په خلاف جنګیږي د بي وسلې کولو په اړه د کابینې د وزیرانو او په پارلمان کې د کردانو د طرفدار ګوند د غړو ترمنځ مذاکرات نو وروسته موافقه حاصله شوه په پارلمان کې د سولې او ډیموکراسۍ د ګوند مرستیال سری سوریا اونده چې د ښاغلي اوجلان په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه د سولې او روغې جوړې د کوکونو په اړه وویل
Çözüm süreci çalışmalarında tarihi bir karar sürecinin eşiğinde bulunmaktayız.
دا یو تاریخي اعلان دی چې لمخې به دیموکراتیکی سیاست د کوردان د وسلوالو مبارزې ځای ونیسي تر اوسه پورې چې د ترکیې د حکومت او د یاغیانو ترمند تقریبا 40 کلن وسلوال پاسون د ختمولو او د سولې دروسو په خاطر حادثه شوی د ناکامۍ غټه وجه دا و چې کوریا غیان خپل وسلې په ځمکه نه خودلې د ترکیه د پاوز او د پی کی کې د یغان ترمند په جګړو کې برابر 40,000 کسان وژل شوی دي کوردان غواړي چې په داخل د ترکیه کې په خپل سیمو کې خود مختاری ولري او سیاسي مشران غواړي چې د ترکیه حکومت باید په دې اړه لومړی عملی ګام پورته کړي د ترکیه د صدر اعظم مرستیال یالچن اکتوان د اوچلان اعلان یو مهم اقدام وبالو او ویل
çözüm sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. HDP eti dün İmralı'ya giderek bir görüş gerçekleştirdi.
Bu doğru jüri ve مهم مرحله ته رسیدلی او د وسلو نه لاس اخیستل به د دیموکراتیکي پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي د بې وسلې کولو د کانفرنس لپاره ځنګړې نیټه نه دا ټاکل شوې هم دومره ویل شوې چې سکال په پسرلی کې به خبرې پیل شي سارون کې په دې نظر دی چې په ترکیه کې سکال د جون په میاشت کې پارلماني انتخابات کیږي سولو وشي زیاته ګټه به په انتخاباتو کې د کوردانو طرفدار سیاسي ډلې بی ڈی پی ته ورسیږي خو یو لړ غټ خنډونه اوس هم د هغوی په مخ کې پراته دي لومړی دا چې د ترکیې حکومت نوی امنیتي قانون اعلان کړی دی او کوردان د دغه قانون مخالفت کوي بله مهمه خبره دا ده د یاغیانو کوم مشران چې په عراقي کردستان کې پراته دي د ترکیې د حکومت په نیت باندې قانع نه دي وروستۍ ستونزه یې دا ده چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنګ په سر د دواړو خواو ترمنځ اختلافات راپیدا شوي دي کوردی اغان په سوریا او عراق کې د کوردانو په ملاتړ د اسلامي دولت سره په جنگ بوختي ترکیه د دغه کار مخالفت کوي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو او ځینو نورو عالي مؤسساتو کې د تعلیم د کیفیت د لوړولو په خاطر یو ملي ستراتیژي طرحه کړې ده په دې اړه نور تفصیلات د کابل نه د آزادۍ د رادیو د خبريالې ناجي صافي په ریپورت کې واوري
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف به ډیر ژر یو ملي او ستراتیژیک پلان معرفي کړي د همدې مقصد لپاره د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د پوهنې د متخصصینو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري هیله وښوده چې د دې پلان پلي کېدل به د لوړو زده کړو په بهیر کې پرتی ستونزې هوارې کړي
هنوز ما میبینیم چې با تمام تلاشای ما
اوس هم موږ وینو چې لډیرو هڅو سره سره بیا هم وروسته پاتې یو د پخوانی پلان په اساس ټاکل شوی و چې سکل زموږ د خویندو شمیر د لوړو زده کړو په برخه کې 15% ته ورسیږي خو موږ لا هم 40% یو موږ باید بیلابیل لارې ولټوو تر څو دغه ستونزو ته د حل لار پیدا شي زموږ خصوصي مؤسسې زیاتې شوې دي یو شمېر متاسفانه چې ښه کیفیت نه لري او دا هم منو چې موږ نه یو توانېدلې چې تر اوسه له دغه خصوصي مؤسسو څخه څارنه وکړو
نوموړي وویل چې د دغه ستونزو د حل لپاره د لوړو زده کړو تعلیمي پلان په یو کال کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په هڅو جوړ او وس محالی د پلی کېدو په لارو چارو خبرې کیږي په دې ورکشاپ کې یو شمېر بهرنیو متخصصینو هم د دې پلان جوړېدل مهم وګڼل او وویل چې باید عملی شي ډاکټر فرید هیوارد هم یو له دغو متخصصینو دی چې د دې ستراتیژیک پلان د جوړېدو په اړه وایي
هغه مسله چې د دې سبب سوې څو د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان کامیاب سي لومړی همکاري چې تاسو یې ونی چې دا یو مشورتي پروسه وه چې په هغه کې شوونکی د پوهنتونونو رئیسان د لوړو زده کړو وزارت ادارو په ګډه په دې اړه مشوره وکړه او په دې وتوانېدل چې یو کامیاب پلان جوړ کړي
خو په دې سیمینار کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د پلان پلي کولو ته د بودیجې خبرې هم وکړې او له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې د دوی سره مرسته وکړي سره له دې چې د هیواد د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د تعلیم د کیفیت د ښه والي لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي خو بیا هم ښوونکي او محصلان وایي چې د دوی په نصاب کې ستونزې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن کې په مطبوعاتي کانفرنس کې چې هدف یې د توندلارې تشدد په ضد مقابله کول دي د خبرو په ترڅ کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د القاعده او اسل په خلاف جنگ کې موږ د اسلام سره په جنگ نه یو، موږ د هغو کسانو سره په جنگ یو چې اسلام غلط تعبیروي. ښاغلی اوباما وایي
They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam. We must never accept the premise that they put forward.
دوی کوشش کوي خپل ځانونه د مذهبي مشرانو د اسلام د مدافع په حیث معرفي کړي. موږ باید هیڅکله د دوی منطق ونه منو، ځکه چې دا دروغ دي. نه، موږ باید دغو ترورستانو ته هغه مذهبي مشروعیت ورکړو چې دوی غواړي. جمهور رئیس اوباما وویل القاعده او اسل د اسلام منتخب شوي متنونه رااخلي چې دا د دوی په غلط تعبیر ارتباط لري چې دوی د اسلامي عقیدې لپاره خبرې کوي او دلته د تمدنونو یو ډول تضاد شته دی. ښاغلی اوباما وویل
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject their hateful ideology.
ترستان د څه باندې یو میلیارد مسلمانانو نه خبرې نه کوي چې د دوی د کرکې نه ډکه مفکوره رد کړې ده. ښاغلی اوباما د تمدنونو د تضاد په باره کې څرګنده کړه چې له هغه وخت نه چې د امریکا بنسټ ایښودل شوی دی په دغه هیواد کې اسلام انه وده کړې ده. ښاغلی اوباما اول
Generations of Muslim immigrants came here and went to work as farmers and merchants and factory workers, helped to lay railroads and build up America.
د مسلمان مهاجرو نسلونه دلته راغلي دي او د دهقانانو او د دکاندارانو او د فابریکو د کارګرو په حیث کار کړی دی او د اورګاډو د پټلو په غځولو کې مرسته کړې ده او امریکایي ودانه کړې ده. امریکایي مسلمانان د پولیسو د صاحب منصبانو او د اطفایا د کارکوونکو په حیث زموږ د ټولنو ژغورنه کوي. د آرلینګټن د هدیرې په شمول زموږ په درس هیواد کې د امریکایي مسلمانانو اتلان خاورو ته سپارل شوي دي چې زموږ د ټولو د دفاع دپاره یې ژوند د لاسه ورکړی دی. کیسه دا ده چې افراطیان او ترورستان نه غواړي چې نړۍ په دې پوشی چې مسلمانان په امریکا کې کامیاب کیږي او سوکاله کیږي، ځکه کله چې رښتیا معلوم شي د دوی پروپاګاندا څرګندېږي چې دا دروغ دی. جمهور رئیس اوباما له امریکایانو نه هم وغوښتل چې په امریکا کې د مسلمانانو کیسه له یاد نه ونه باسي، ځکه چې دا رنګه کیسه موږ ټولو ته راپه یادوي چې کرکه، نفرت او تعصب زموږ په هیواد کې ځای نه لري. دا نه یوازې هدف لاسته راوړي، دا نه یوازې د ترورستانو سره مرسته کوي، دا غلط کار دی، دا د هغه څه خلاف دی چې موږ څوک یو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
او دا هم د کابل او افغانستان د څو غټو کورنو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب نن د یکشنبې د ورځې لپاره. کابل د تودوخه لوړه درجه 8، ټیټه 0، جلال آباد لوړه 11، ټیټه 0، قندهار لوړه 13، ټیټه 4، مزار شریف لوړه 11، ټیټه 3، غزنی لوړه 15، ټیټه منفی 5، هرات لوړه 11، ټیټه 0، قندوز لوړه 12، ټیټه 1، خوست لوړه 10، ټیټه 4، او اسدآباد لوړه 8 او ټیټه 3 درجه د سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ په راتلونکي نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د زابل د ولایتي شورا د رئیس د موټر په موټر باندې د حملې، د هند اقتصاد او د مصر د محکمې لخوا د حماس د اسلامي سازمان د یو ټریسي ډلې په نوم پیژندل باندې رپورټ واوري. خو زمونږ د خبرونه په څو شروع کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.